ستړي مشي په افغانستان کې نه بچي شوې ز فريده سيالمو د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ د خبرونه ته هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زود واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان په پانی ویل دي چې دا کمپاین په کندز د خار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې لمندو پلرونو غوښتل شوی دی چې له خپلو پنځو کلونو کمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو پنځه مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس ژوندی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې زلزله ځپلې له بیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمندر کولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر بیا خبرداری ورکړی دی چې بودیجه په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده پونم د یوې میرمنې څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وایي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو پنځه نوي زرو کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندی پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې یې ترلاسه کړي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو یو شنیم زره کورونه ویجاړ کړي او ول زره وته اتیا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزې سړنګه کې ملکیان ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پاتې شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګه وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دا خبرداری د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل د غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ وایي ول چې سر لنن څخه به هوایي بریدونه ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیان ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرائیلو حماس ترمنځ په روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطیني ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بنیامینی کریچ د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګده محاصره تجربه کړې او پوهیږي چې کله اوبه او خواړه نوي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې د بوسنیا په نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې بر سره دا مطالب واورې. وړاندې بار سره واورئ چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدو اونۍ کې چې شوې وه تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی ده چې ولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال ګیله من دي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په څه ستونزو کې دي.
متاسفانه زمونږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمونږ په پاکستان کې په رواني او روحي ناروغیو واخته شوي او حتی نه پوهیږو چې زمونږ آینده به څه کیږي.
همدارنګه د هغو موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګیږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسته خپرې کړي.
همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته به هم تم شو. نو مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو. د ملګرو ملتونو د خزو برخې سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي میرمنې دي. د چیلتونې څه دي په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د وروستیو او زلزلو له امله د خزینه قربانیانو او اغیزمنو نوې شمېرې خپرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوي د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو او بالغو کسانو 85% ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 68% ښځې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 68% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5% ښځې یادې کړې او لامل یې همدا ښودلی چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغیزمنې کړې د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغیزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوې په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تېرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسما څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسېدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور مې ویریږي، کله چې ویده وي یو ځل پاڅېږي او په چیغو وایي هله مورې زلزله ده. بله لور بیخي ډوډۍ نه خوري، ډېر خلک د باندې دي، ورځ ګرمې وي او د شپې سړه هوا. هغه مرستې چې باید حکومت کړې وای ډېرو ته نه دي رسېدلي. فرشتي خیمې او ګرمې کمپلې له دوی هېڅ نه دي ورکړل شوي.
یو بل هراتی میرمن شکیلا بیا وایي په زلزله کې د عاید ټولې سرچینې له لاسه ورکړي او اوس هېڅ نه لري.
تومره کمزور شوی یم چې هیڅ کار مې نه لاسه نکېږي. دلته ناسته یم، هر دقیقه لوی کم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماښام لا نه لرو.
له دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې ښودلې وي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې ښځې زیانمنې کړې وې. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
ظاهرا په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3,109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستانه څه باندې 6,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وایي تر اوسه یې یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوستي یو، یوه پیره اوله پیره کښې چې ما هم دغه وکړله سف مو وکړې، کاسونه یې راته راکړم خالل وشې اوله پیره کښې را کړې دي. دغه سره یې مخکې دوی ول غوړي ورکوي وړو کوي، خو دا شی موږ ته یو شی هم نه دی را کړی. دوم وار کښې بیا یو وار یې ټلیفون راته کړی دي، ول د نفر په سر باندې 1,500 افغانۍ دي، ول د نفر په سر باندې راوتلي دي. زما خپله نه تنه فامیلي وه
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي څو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ به په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې افغان کډوال احمد افغان وای چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه زمونږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمونږ په پاکستان کې پر رواني او روحي ناروغیو اخته شوي او حتی نه پوهېږو چې زمونږ آینده به څه کېږي، ځکه دلته زمونږ ویزې هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید دپاره هم بار بار اپلای کړله. متاسفانه د پاکستان حکومت لخوا نه په نارمل ډول ویزې نه ورکول کېږي او دلته د پاکستان حکومت جای پر جای چیک پوسټونه ایجاد کړل دي. حتی موږ افغانان نه شو کولای چې خپل مریض اسپتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بل افغان کډوالې سوریا سادات آزادی رادیو ته وویل
دقیقا نه میفهمم که بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې وروسته له لس ورځو به په موږ څه حالت راشي، ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسیږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقونو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انساني ما در افغانستان مشاهده کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووسي، کنن له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 250 سره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمېر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورځو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمېر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوی رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسؤلینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبري، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونې لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاق د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمن زولار او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیل لارو غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت په کتو سره له افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیر اړین دي.
ازادي بیان با استاب واقعیت ها خیلی اثرگذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلور یې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کېږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کېږي. په درنه افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یوه ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله د ویډیو لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوی وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدی شاهد یم چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړې او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل شوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 3,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 3,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکې په دندو بوختې وې، خو اوس مهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ لامل خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربېره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هېڅ خبریال د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په منیټې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو کې د بریټانیې د پلازمینې لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوي دي او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بیلابیلو هیوادونو او په لویو ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوریا سورینارو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزه سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزه هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 مېژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مېژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرلپسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ پر غزه د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 3,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 40 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړنګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي، خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تکل شوې ده. سبا دوشنبه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت اتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
تکل شوې چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومانو مور ده، د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوي. په تیر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لوی لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي، له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښمن دي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نوړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم ورنشي.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکو موټرې نور بارونه نشي لیږدولای او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي د هرکلی پترس کې وایي، په دې سره به په سورلیو کرایا لوړ شي. د مزار شریف اوسیدونکو شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي رادیو ته وویل
کچېرې دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګیږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړی.
دا شان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایا لوړ شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې ډیر بد اغیز وکړي، ځکه موږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او موږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته ډېر شو ساعتو پورې منزل د لارې خامه دي، چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټي او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې وروسته مسافر وړونکي موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لرې پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو ور له مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمېر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړه نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي رادیو ته وویل
سمګ موټر ماډل 1500 دی چې سمګ موټر له 9 څخه تر 3500 پورې چوکۍ لري. 1500 ډول ټول موټر هم دا اندازه باندې چوکۍ لري. د بار په برخه کې هم کو وایم دا موټر دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
در شان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موسته کوم پارک نه کوي، نو په دې کې به چې ډېر کم شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 580 موټرانو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دی ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسؤلین داسې مهال د کرایو د نه لوړېدو خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1500 ډوله موټرې چې دوی یې د څوکیو شمېر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي و کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافر وړونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې نن یک شنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړه شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې علمند او پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزان زد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په هرات کې زلزله ځپلې له بیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر بیا خبرداری ورکړی چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده په نوم د یوې مېرمنې څرګندونې خپرې کړي دي چې وایي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندی پاتې شوي ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,008 کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي وزل بیا په غزې تړانګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغوی وایي که چېرې څوک په شمالي برخه کې پاتې شي هغوی ته به د تروریستي سازمان شریک په سترګه وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په 8 نیټې پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرایلو له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویل استر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سراویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرایلو حماس ترمنځ په روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرایلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سراویو ښاروالي بنیامین کریج د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سراویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یوه اوږده محاصره تجربه کړې وه او پوهیږي چې کله اوبه او خواړه نه وي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې ورته کوچنۍ مظاهرې د بوسنیا په نور ښارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې د پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرامه ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سح کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرامه ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په داس کې شنه کیږي، د غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کی د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانی ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا یې د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د اعتیاد د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشهیي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشهیي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډېر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشهیي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکینۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبایي څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هېڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشهیي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم اغه استراب یا کوم اغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی اغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هم په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکارو ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یوه ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي چېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو تر څنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشهیي مواد کاریږي، څنګه کیدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشهیي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی، نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډېره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپله یې د خپلو ملګرو مرګونه خونونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدلې دي. دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپی کېدل او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي، او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظ خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ باندې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه و د غلط ماته وویل چې نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعده د سایلو ته ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېر ته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې هوه، یا لګای لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاپ مې ورته کېدی تر ګغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده، دا خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ آخرت هم په امن نه وي، بس په خپل حالات کې نه. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه ته تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې موږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه مټول وو خلک
دا نشې موادو لسیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي، خود کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسې یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو سره اخته کوا کور خو راهنما والا ور کړی دی
زم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې
بس زه پوهیږم چې څه ور سره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام حاجی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه رازه رازه حاجی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړې دی خپل وړه کرایه می ورکړې دی
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی را ته معلوم شو
نو زما دې موبایل شمیره خو در سره و ما ته وې دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس را ته وایا چې سړی څه بدی لري
و وروره دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شایدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده
واو ورا دروغ درته ویلی دی دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک وسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوی وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته به غم اوسه که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالی کی
نه پوهیږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم
دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
ورور که تم می ونه پیژندلی خیریت خو و
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد ده راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال ده
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بادر اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی وو او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
خسن مده یار تو چه وای نو سعید
بس چه سعید کور خالی که پا یه وفته که باید خامخا کرده بار که
دا زاید راڈیو درنو اوریدون کو دا زهر و کاروان خبرونه پر همدی زی پایت ورسیده تر بیامو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو سپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.